ناس درنو اوریدونکو د ورځې لس بجې دي د ازادي راډیو د سات د خبرونې د مطالبه په سر کې به ووري چې آیسف یا نړیوال سلساتي ځواکونه وایي چې د دوی عسکرو په غنې خته کې برخه نه درلوده چې د تیر چهارشنبه په ماخام د ننګرهار د ګشتې ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وشوه. نور مطالب او رپورټونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. آیسف ځواکونه وایي د دوی عسکرو د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښته کې برخه نه درلوده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د ګوانتانامو زندان دې وتړي او د دغه زندان افغان بندیان دې خوشې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مأموریت یا یوناما د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو لپاره سره همکاري وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت د شورا د دایمي غړو هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې د سوریې د بحران د حل لپاره د هغو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په اړه خبرې کړې چې اوسمهال په ټپه ولاړې دي. د خبرونو تفصیل. آیسف یا نړیوال سلساتي ځواکونه وایي د دوی عسکرو د ننګرهار په ولایت کې په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې برخه نه درلوده. د آیسف ویاند ایرن ستاتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دې نښتې خبر دي او هڅه کوي چې د نښتې علت معلوم کړي، خو نوموړي د خپلو تماسونو په اړه نور تفصیلات وړاندې نه کړل. افغان او پاکستانی ځواکونه د چهارشنبه په ماخام په کوژدې ولسوالۍ کې سره ونښتل. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورند کرښې په دې صفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دغه دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومې سیمه کې جوړوي. له بلې خوا ولسمشر حامد کرزی په ډاګه کړی چې پاکستانی سرتیری به د هیواد په قلمرو کې ونه زغمي. ولسمشر کرزی پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې سرحدي شخړې د پای ته رسیدو هیله څرګنده کړه. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورت په خبرونه کې اوریدای شئ. د یو بل خبر لمخې، ولسمشر حامد کرزی له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ګوانتانامو زندان وتړي او د دغه زندان افغان بندیان خوشې کړي. افغان ولسمشر زیاته کړې چې افغانستان د دې بندیانو د خوشې کولو لپاره له څو کلونو راهیسې د امریکا له حکومت او له ملګرو ملتونو سره په تماس کې دی. د راپورونو له مخې د ګوانتانامو زندان د 168 بندیانو څخه شاوخوا 100 تنو له مودې راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی. ولسمشر کرزی د دغه اعتصاب په اړه وویل چې د اعتصاب بشري اړخ باید په پام کې ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست د لومړۍ دورې د انتخاباتي کمپاین په محل ژمنه کړې و چې ګوانتانامو زندان تړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مأموریت یوناما د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. یوناما پرون په هغه بیان کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ، د بیان او مطبوعاتو ازادۍ په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو څخه بللې او ویلي دي چې سحکال په داس حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي، د ژورنالیستانو امنیت، معلوماتو ته د لاسرسي او د بیان حق به تر ټولو با مفهومه لاره وي چې په افغانستان کې د مشرتابه له دیموکراتیک او شفاف انتقال سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هر کال د می دریمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي او روان 2014 کال د دغه مناسبت شلم کال دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت د شورا د دایمي غړو هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې د سوریې د بحران د حل لپاره د هغو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په اړه خبرې کړې چې اوسمهال په ټپه ولاړې دي. بان کی مون د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو امریکا، برتانیې، روسیې، چین او فرانسې له سفیرانو سره خبرې کړې. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې رپورټونه وایي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادي استازی لخدر ابراهیمی غواړي استعفا وکړي. لخدر ابراهیمی ځکه استعفا کوي چې د سوریې په اړه نړیوالو اختلافاتو ناهیلي کړی. د سوریې په اړه یو بل خبر کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د امریکا حکومت د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. هیګل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکولو په ګډون د بیلابیلو امکاناتو په اړه غور کوي، خو ده زیاته کړه چې شخصا ده پخپله تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا د اسد رژیم مخالفینو ته د وسلو ورکول عاقلانه کار دی که نه. متحد ایالات تر اوسه د ولسمشر اسد وسلوالو مخالفینو ته غیر پوځي مرستې ورکوي. ځینو امریکایي پوځي قمندانانو اندېښنه څرګنده کړې چې یاغیانو ته ورکړل شوې وسلې کېدای شي د افراطي اسلام پالو ډلو لاسونو ته ورشي. متحدو ایالاتو له شمالي کوریا څخه د هغه کوریایي الاصل امریکایي د عفو او سم دستي خوشې کولو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې په 15 کال حبس او شاقه کارونو محکوم شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پاتریک وینتریل پرون په دې اړه په واشنگتن کې داسې وویل:
There is no greater priority for us than the welfare and safety of US citizens abroad and we urge
په بهر کې د امریکایي اتباعو تر سوکالی او روغتیا زمونږ لپاره بل هیڅ شی زیات لومړی توپ نه لري. مونږ د شمالي کوریا حکومت غوړو چې خغلی بای عفو او سم دستی خوشی کړي. امریکایي تبع کینت بای چې په کوریا کې په بای جنحو مشهور دی او سیلانیانو ته لارښوونه کوله، د تیر کال په ورستیو کې نیول شوی وو. او د ایران یو خبری آژانس رپورت ورکوي چې د دغه هیواد یو جګپوړی ډیپلومات په تیره مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی. د اسنا نیمه دولتي خبری آژانس د رپورت لمخه باقر اسدی چې پخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران جګپوړی ډیپلومات وو او په دې وروستیو کې په استانبول کې د نړۍ د اتو مخ پر ودې هیوادونو د ډلې په دارالانشا کې دنده لرله نیول شوی دی. یسناوی د اسدی نیول چې د ایران د اصلاح غوښتونکو له جریان سره یې اړیکې درلودې ښایي یو سوء تفاهم وي. ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل شي لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د ښاغلي اسدی نیول ښایي د ایران د ولسمشرۍ له روانو انتخاباتو سره اړیکه ولري. باقر اسدی چې د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی له پلویانو څخه دی، د ایران د محافظه کارو مشرانو له لوري بشري حقوقو ته د ښکاره سپکاوي په اړه خبرداری ورکړی وو. او په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي 13 اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې وروسته د دې هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ وه. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په عراق کې په اپریل میاشت کې د تشدد او ترور په پیښو کې 212 کسان مړه او 1,603 کسان نور ټپیان شوي دي. داود دې مهال مهم خبرونه. ساعت 10:08 درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې بعد دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورتونه په ګډه واورو. ایساف یا نړیوال سوله ساتونکي ځواکونه وایي د دوی عسکرو په هغې نښتې کې برخه نه درلوده چې د تېرې چهارشنبې په ماښام د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وشوه. د دغې نښتې په اړه په اسلام آباد کې د نیوز ویک د مجلې د سیمه ییز دفتر د مشر سمی یوسفزي سره د ازادي راډیو مرکه هم په دې خبرونه کې اورېدلی شئ.
پاکستان مطبوعاتو په دې اړه باندې ډېر هېڅ نه ویل کېږي. پرون یو خبر تیر شولو چې دوه کسه پاکستاني سرحدي قواوې زخمیان شوي دي. د هغې نه وروسته په پاکستاني مطبوعاتو کې په دې اړه باندې هېڅ نشته.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو د رول په اړه ځانګړی ریپورت لرو. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې پښتون په یوویشتمه کې او د ځوان فکر پروګرامونه مه هیروئ. لمونږ سره اوسئ. ایسافیا نړیوال سلاستون کې ځواکونه وایي چې د دوی عسکرو په هغې نښته کې برخه نه درلوده چې د تېرې چهارشنبې په ماښام د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وشوه. د ایسافیا یوې ویاندې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې روان حالت له نږدې څاري او د حل لپاره یې هڅه کوي. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي چې اروپا ته په سفر وتلی دی په ډاګه کړه چې پاکستانی سرتیری به په خپل هیواد کې ونه زغمي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې واوري.
ایسف وایي چې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له وروستۍ نښتې خبر دي او دوی اوس مهال هڅه کوي چې د دې نښتې علتونه معلوم کړي. افغان او پاکستانی ځواکونو د چهارشنبې په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې نښته وکړه. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورن کرښې په دې سفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دا دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومې سیمه کې جوړوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاندې ایرن سټاتل ازادي راډیو ته وویل د ګورسل په دروازه کې د نښتې د جزئیاتو د معلومولو لپاره دوی له دواړو خواوو سره په تماس کې دي.
ایساف از اویر اف رپورتس اف شوټینګ ات ګورسل ګیټ ان ننګرهار پروونس.
دا وی ایساف د ننګرهار ولایت د ګورسل په دروازه کې لنخته خبر دی. په دې نخته کې ایساف ګډون نه درلود. موږ له افغان او پاکستانی چارواکو سره په تماس کې یو څو معلومه کړو چې پیښه څه وه. په دې پړاو کې تر دې زیات څه ویل لازم نه دي. د ننګرهار ولایت چارواکو تیر ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر ګوشتې ولسوالۍ د درنو وسلو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې نښته تایید کړه او ویل د افغانستان د سرحدي پولیسو ځواکونو د پاکستان د حملو په وړاندې ځوابي ډزې وکړې. د راپورونو له مخې نښتو د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ چې په پای کې د افغانستان لخوا د سرحدي پولیسو سرتیری محمد قاسم شهید او درې تنه نور ټپیان شول، خو چارواکو د پاکستانی لوري له تلفاتو بېخبري وښوده. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې په جلال آباد کې د شهید محمد قاسم د جنازې مراسم تیره ورځ د زرګونو کسانو په بدرګه د هیواد د دفاع د یو اتل په توګه ترسره شول. په همدې حال کې د ننګرهار دی والی ویاند د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته ویلي دی چې د نښتې سیمې ته د ولسی جرګې د څو غړو په ګډون یو هیئت استول شوی څو د نښتې د پایل د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. احمد ضیا عبدالزی ویلي چې له پاکستانی پوځیانو سره د افغان سرحدي پولیسو په نښته کې هغه دروازه چې پاکستانیانو جوړه کړې وه هم ویجاړه شوې ده. لبلې خو ولسمشر حامد کرزی پر ډیورن کرخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نخټو د پایتراسیدو لپاره هیله څرګنده کړې. افغان ولسمشر په دې اړه څرګندونه پرون ډنمارک ته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وکړه. د پډاګه کړ چې د افغانستان په قلمرو کې به پاکستانی سرتیری ونه زغمي او زیاته کړه افغان حکومت به د ډیورن کرخه د خوندي کولو لپاره خپل ورستۍ هڅې وکړي او دا به یقیني کړی چې د افغانستان خواته پر دې کرخه باید هیڅ راز استحکامات او پوستې نه وي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایساف وایي د دوی عسکرو په هغې نښته کې برخه نه درلوده چې د تېرې چهارشنبې په ماښام د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وشوه. پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان پر ضد اعتراضونه او لاریونونه وشول. دغه نښته د کورنیو رسنیو ټاپ موضوع شوه او د انټرنیټ په مجازي دنیا کې هم په دې اړه تاوده بحثونه ترسره شول، خو په پاکستان کې د چارواکو، عوامو، د پښتنو د ملت پالو ګوندونو او رسنیو غبرګون څه وو؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوز ویک مجلې د سیمه ییز دفتر د مشر سمی یوسفزی نظر پوښتلی. د مرکې په پیل کې ښاغلی یوسفزی د پاکستان د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه.
تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ په دغه سیمه کې پروته رسمي عکس العمل مخته نه دی راغلی، خو دا ویل کېږي د افغانستان سفیر په پاکستان کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا رسمه لاغوښتل شوی دی او په دغه پیښه باندې د افغانستان دولت ته احتجاج کړی دی او دا ویلي دي چې افغانستان له خاورې په دوی باندې بریدونه شوي دي او په دغه بریدونو کې د پاکستاني مطبوعاتو او د پوځي ذرایعو له مخې د دوه پاکستاني سرحدي پوځیان یا ملیشه زخمي شوي دي.
په مطبوعاتو کې څه حال دی؟ په ورځپاڼو کې، د حکومت په پلوي ورځپاڼو کې او په آزادو ورځپاڼو او رسنیو کې
که وګورو په دغه سیمه کې د ډیر وخت نه د جګړو راپورونه راځي د افغانستان له طرفه او د پاکستان له طرفه. پخوا نه هم داسې پیښې شوې دي چې یو ځل تر پنځو کسو پورې په کورم ایجنسی کې پاکستانی ملیشیا مړه شوې وي. حتی د استاد ربانی د دولت په وخت کې د طالبانو پخوانی قمندان چې هغه وخت اتحاد اسلامي مشر وو مولوی عبدالسلام راکټي څلورویشت تنه د قمردین کاریز د سیمې نه پاکستاني پوځیان تښتولي وو د افغانستان زابل ولایت ته. نو په دغه سیمه کې پخوا هم دا ډول راپورونه راتلل او د دې نه سخت پیښې هم پیښې شوې دي. پاکستان مطبوعاتو په دې اړه باندې ډېر هیڅ نه ویل کېږي. پرون یو خبر تیر شولو چې دوه کسه پاکستانی سرحدي قواوې زخمیان شوي دي. د هغې نه وروسته په پاکستاني مطبوعاتو کې په دې اړه باندې هیڅ نشته ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هغه یو خبر چې تیر شو بیا نور باندې په تحلیل او په خبرو کې ورباندې بحث شوی دی او نه په دغه موضوع په مطبوعاتو کې ډېره واضح پاتې شوې ده. خو زما په خیال پاکستان حکومت ته پکار ده چې دغه پیښې جدي ونیسي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر توند عکس العمل ممکن دغه وړې پیښې په ډېرو غټو پیښو باندې بدلې کړي او د دوو ملکونو ترمنځ چې کوم هغه سرحدي کرښې وي د هغو جګړې یا یو بل باندې انداختونه همیشه خورا حساسیت رامنځته کوي.
یوسف زای صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، فکر کوئ چې په دا ټول جریان کې په دا ټول نښتو کې او له دې وروسته په هغه سیاسي کړکیچ کې چې تاسو یې اټکل کوئ د طالبانو ونډه به څه وي؟
زما په خیال اوس وخت کې طالبان تر فشار لاندې دي. یعنې دا داسې یو موضوع ده چې هر افغان لپاره حساسه موضوع ده. په داسې وخت کې چې موږ د طالبانو له نمایندګانو سره یا د دوی د مطبوعاتو له نمایندګانو سره د ایمیل یا د ټلیفون له لارې رابطه کوو، دوی جواب نه ورکوي په دغه حساسه موضوع باندې خبرې وکړي. نو زما په خیال سره دی چې ممکن طالبان هم د دغه ډول پاکستانی بریدونو پر شلاتي خو یو شمېر عواملو د وجه نه دوی نشي کولای چې خپل راغند عکس العمل په دې موضوع باندې وخی. خو زما په خیال د طالبانو عکس العمل نه ښودل به د دوی لپاره د افغانستان د خلکو په منځ کې نور هم یو ډول د دوی خلاف کرکه راپورته کړي. په کار ده چې په دغه حساسه موضوع باندې د افغانستان چې څومره ګوندونه دي یا مخالفین دي یا د حکومت مخالفین دي، هغوی یو موقف ولري تر څو پاکستان ته یو داسې پیغام ورکول شي چې د افغانستان کرښو باندې تیری د ټول افغانستان په خاوره باندې تیری دی او دوی د افغانستان زامن دي، د افغانستان اولادونه دي. په خپل منځ کې که هر څه سره کوي خو د افغانستان په ځمکه او په خاوره باندې تیری کېږي د هغوی خلاف متحد دي. تاسو پوهیږئ چې پاکستاني طالبانو ډېر ځلې داسې ویلي دي چې که پاکستان او هندوستان په منځ کې جګړه پیښېږي نو دوی به د پاکستان د پوځ مرسته کوي، او دوی وایي چې پاکستان کې دوی کوم مقاومت د هغه یو داخلي موضوع ده او د هند یو خارجي موضوع ده او دوی د خارج په مقابل کې حساس دي.
په اسلام آباد کې د نیوز ویک مجلې د سیمیز دفتر مشر سمی یوسف زئی و چې په سرحدي سیمه کې د افغانستان او پاکستاني عسکرو د وروستۍ نښتې په اړه نظر څرګند کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت لوی امنیتی چارواکي وایي چې د امنیتی ارګانونو اوسنی حالت او د سرتیرو او منصوبینو روحیه ته په کتو باور لري چې له 2014 کال وروسته هم افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په مستقله توګه له نظام څخه دفاع وکړي. د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې د پکتیکا ولایت د شکین له سرحدي ولسوالۍ څخه کتنه کوله، میشتو افغان امنیتی منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو او نیمګړتیاو په هواري کې به اقدام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل ریپورت ته.
د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز تر جنرال شیر محمد کریمی، د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان او یاش منور امنیتی چارواکی او ورنورز ناوخته د پکتیکا ولایت د شکین په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان امنیتی او سرحدي ځواکونو له سرتیرو او په هغه سیمه کې د امنیتی تدابیرو څخه له نږدې کتنه وکړه. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز وویل چې په سرحدونو کې د امنیتی منصوبینو روحیه لوړه ده او دوی به د سرحدونو اکمال او د سرتیرو د غوښتنو ترسره کېدو ته جدي پاملرنه وکړي.
ولایت لوړې لرې پرتی سیمې ته چې د شکین سیمه ده هلته تللي وو. ملي امنیت منصوبان هلته ولیدل او سرحدي کوټونه مو ولیدل. ډېر لوړ عالي مورال یې درلودو او ډېره ملي روحیه باندې دوی دې ته چمتو وو چې خپل وطني دندې او وظایف په ښه توګه ترسره کړي. موږ هدف د سفر دا وو چې د دوی وضع وګورو، د دوی مشکلات وګورو، د دوی نیمګړتیاوې وګورو او په مجموع کې وضع هلته ښه ده.
د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان د ډیورنډ کرښې هاخوا د تروریستي ډلو پټنځایونو ته په اشارې سره وویل چې مخالفین به چیرې هم خپلو موخو ته ونه رسیږي. هغه له 2014 کال وروسته د ناامنیو او ستونزو آوازې ناسمې وبللې او ویې ویل چې په کلکه به د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیسي.
افغانستان که څه هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې خبریال پکې له امنیتي او نورو ستونزو سره مخ دی، خو له دې شرایطو سره سره د افغانستان په رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو رول د پام وړ بلل کیږي. یو دیرش کلنه شکیلا ابراهیم خیل یوه له دغو څخه ده چې هم د دریو بچانو سرپرستی په غاړه لري او هم خپل ژورنالیستي فعالیت پر مخ بیایي. زموږ همکارې جمیلې ظریف د دې په ژوند او ژورنالیستي فعالیتونو یو راپور برابر کړی دی.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې د خبریالانو لپاره پکې کار کول خطرناک بلل کیږي، خو شکیلا ابراهیم خیل وایي ژوند یو مبارزه ده چې باید پر مخ وړل شي. یو دیرش کلنه شکیلا چې د تلو په نوم یو خصوصي ټلویزیون سره له 2 کلونو راهیسې کار کوي وایي چې ډیر کله د کار پر مهال له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، خو دا بیا هم خپل کار په سمه توګه مخ ته وړي. میرمن ابراهیم خیل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
ما همیشه شعار می بود که نام دوم زندگی
زما شعار تل دا و چې د ژوند دویم نوم مبارزه ده. کله می چې کار کوونو ټول کور می یوې خواته پریښی و او کار بلې خواته، خو په دې 2 کلونو کې می چې څومره توان درلوده هڅه می وکړه څو مادیات له پامه وغورځوم او د خپل کار معنوي برخې ته می ډیره پاملرنه کوله.
وی کار خود به شر فکر کردم.
شکیلا وای چې په ولس کلنۍ کې واده کړای او اوس درې بچیان یعنی دوه زامن او یو لور لري، خو کله چې د خپل میړه وویل چې مړ شوی نو لورای ښکاري د چیز ډیر ودردیده. د شکیلا خوان لنن ندولس کله مخکې په هیواد کې د کورنۍ جګړو پر مهال وبشل شو او خپل میرمنې له دریو ماشومانو سره یوازې پریښودله. میرمن ابراهیم خیل وای چې د پوهنتون له دورې له کار کولو په خاصه توګه رسنۍ سره ډیره علاقه درلوده چې همدې علاقې تر دې ځایه رسولې ده. شکیلا وکاله مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پنځه نه فارغه او د خبریالې په توګه یې خپله دنده پیل کړه. هغه وایي د دې 2 کلونو په موده کې ګڼ شمېر ستونزې ګاللې، حتی ګواښونه ورته شوي.
په خپل کار کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوم. اول د کورنۍ او بیا د ځینو حکومتي چارواکو لخوا ګواښونه راته کېدل. ناامني بله ستونزه ده چې یوازې ما نه بلکې ټول خلک او ټول خبریالان ځوروي. ماته حتی د ځان ګواښونه شوي، خو زما شعار تل دا و چې که زما د سر په بیه هم وي نو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. سره له دې چې تل مې کورنۍ او ماشومان راته وایي چې مورې که ته ونه اوسې نو موږ به څه کوو، خو زه ورته وایم چې خیر، خدای مهربانه دی، خدای خو درسره شته.
شکیلا وایي د ماشومانو په رالویولو کې هم د نورو افغانو میندو په څیر ډېرې ستونزې ګاللې دي. هغه وایي کله چې میړه مړ شو نو بیرته د خپل پلار کور ته ولاړه او هلته یې هم بهر کار کول پیل کړل. شکیلا وایي چې اوس یې بچیان لوی شوي دي، سهار هغوی ته چای تیاروي، بیا نیته پریږدي او د خپلې دندې ته ځي.
تل هڅه کوم چې ماشومان مې رانه لرې وي، ځکه چې ډېر کله خلک راته وایي چې ښایي ځینې خلک دې د ماشومانو په خاطر هم ګواښونه درته وکړي، خو بیا هم زه خپل ماشومان خدای ته سپارم او خپل کار ته ځم او خدای دې تل د هغوی ساتونکی اوسي.
د میرمن ابراهیم خیل د کارونو او عادتونو په هکله مې د غې له همکار سید فاروق سادات نه وپوښتل. سید فاروق وایي چې شکیلا تل هڅه کوي په خپل کار کې بریالی او تر ټولو مخکې واوسي. د هغه په خبره د شکیلا عاطفي موضوعات ډېر خوښیږي چې په اړه یې راپورونه او مطالب برابر کړي. هغه وایي کله کله چې په دارنګه مسایلو کار کوي نو له سترګو یې اوښکې ځي.
بسیار یک زحمتکش، ډېره زحمتکشه او ډېره کارګره ښځه ده. یو ډېر ښه عادت یې دا دی چې په رخصتي او نورو خبرو پسې نه ګرځي، سره له دې چې کورنۍ او ماشومان لري، خو تل هڅه کوي چې خپل کارونه په سمه توګه وکړي. تل هڅه کوي داسې رپورټونه جوړ کړي چې د هېچا پام نه وي ورته. ډېر په عاطفي رپورټونه کار کوي، خو تر نورو خلکو بیا خپله ډېر ورته ژاړي.
شکیلا ابراهیم خیل له ټولو افغان میرمنو په خاصه توګه خبریالانو وغوښتل چې تل هڅه وکړي خپل کار کې بریالی ووسی او تل په هیواد کې لشته ستونزو سره مبارزه وکړي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د یوې افغان خبریالې شکیلا ابراهیم خیل د ژوند او فعالیتونو په اړه ځانګړی رپورټ واورېد. دغه راز د خوست د وشمیر رسنیو استازو او خبریالانو د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال د رسنیزو فعالیتونو پر وړاندې یو شمیر ستونزې او ننګونې په ډاګه کړې. دوی په رسنیو کې هم یو شمیر ستونزې په ګوته کړې او وړاندیز وکړ چې رسنۍ باید له ان جی او ای حالت څخه راووځي او ولسی بڼه خپله کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې واوري.
د خوس خبریالان او د رسنیو استازي وایي چې پر ژورنالیستانو باندې د جګړې د خکیل خواول خوا فشار، معلوماتي سرچینو ته پر وخت نه لاسرسی، د سیمه ایزو رسنیو لپاره د عایداتي سرچینو نشتون، د ژورنالیستانو د کاري او مسلکي ظرفیتونو ټیټوالی، د خبریالانو ترمنځ نه همغږي او یو شمېر نور لاملونه هغه ستونزې او ننګونې دي چې د رسنیو د بهیر د پرمختګ او اغېزمنتوب مخه یې ډپ کړې ده. هغه لمانځغونډه چې د غرغښ په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون په نوښت د رسنیو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه په خوست کې د بېلابېلو سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازیو په ګډون جوړه شوې وه. له حکومت او نورو اړوندو ادارو څخه په یادو برخو کې د همکارۍ او پاملرنې غوښتنه وشوه. آزاد خبریال امیر بهیر ویل
زیات ستونزې او ننګونې موجود دي. اول دا چې د خپل وخت د پیښې ځای ته نه پرېښودل کېږي، په خپل وخت اړوندو معلوماتو ته لاسرسی نه لري، د بل خوا د جګړې د ښکېلو غاړو در فشار لاندې وي. کله چې ژورنالستان د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، وژل کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، قضایي او عدلي ارګانونو تر اوسه نه دي توانېدلي په دې باندې نه دي بریالي شوي چې د هغوی د پیښو عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شهنګار د آزادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ملامت کړ چې یاد وزارت د رسنیو او خبریالانو لخوا د رسنیزو تخطیو او سرغړونو پر مهال د رسنیو د قانون محتوا ته پام نه کوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت او یازینې نور ادارې پرته له دې چې د افغانستان د رسنیو قانون په پام کې ونیسي، ځکه هغه وضاحت لري چې کچیرته یو رسنۍ یا یو ژورنالیست تخطی کوي، ګویا دوی باید د شکایتو کمیشن ته محول شي او بالاخره تخطی تویته د رسیدګۍ کمیشن ته محول شي. هغه ګوري کچیرته تخطی درناوه داسې لګوه توسیه ورته کوي، کچیرته لګ درناوه نقدي جریمه ور کوي، او که د دې په اصطلاح وزن زیات او ابعاد زیات، هغه بیا د لور قانون ته محکمې ته سرلنیت مرفي.
د چارو شنون کې امیر شاه کارګر وړاندیز کوي چې رسنۍ د ځان له ایجوی حالت خراب وباسي او ولسی باندې خپل کړي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت مو له خوسته د ازادۍ رادیو د خبريال ریپورت واورید. درنو اوریدونکو، په تیرو لسو کلونو کې آزادو رسنیو ستاسو په ژوند کې څه توپیر او تغییر رامنځته کړی دی؟ تاسو کولای شئ چې خپل نظریات د اتصالاتو د شبکې د 813 شمیرې له لارې موږ ته اس ام اس کړی او یا په دغه شمیرې لمون سره تماس ونیسی او خپل پیغام پریږدئ. 0 200 23 41 18. درنو اوریدونکو، او اوس هم پام وکړئ پښتون په یوستمه کې پروګرام ته چورپسې د ځوان فکر پروګرام خپریږي.
پښتون په یوستمه کې
په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې دا غوټه پرانیزو چې آیا پښتانه همغه سي چې د نړۍ نور خلک وایي افراطي او سخت محافظه کار خلک دي، او که حالاتو دوی د نورو په تصور کې بل ډول ښکار کړی دي.
لا یو جرمني څخه اورو کریستیان هاینا چې په پښتو پويږي، په خپل هیواد کې د پښتنو پاړه د جرمنیانو د ذهنیت پاړه وایي.
لباده مرغه لکه په نورو لویدیزی هیوادونو کې حتی په آلمان کې داسې کدی خبر سوی دی چې پښتون یعنی مترادف یې تروریست او ترهګر بوي. دا اساس یې دا دی چې په دې تیرو کلونو کې، یعنی په تیره بیا د افغانستان کې د جنګ د ګرم کېدلو په ترڅ کې دت از موږ په هیواد کې میشت یو څو عجیب او ډیر بد تبلیغاتونه خبرل شي وی دي پښتنو پر خلاف په اروپایي ژبو کې خبرونه کې او دغه سي اد او په رومانونو کې او ناولونو کې اد ا کې او خبرایي چې ګویا پښتانه ډیر توند او ډیر متعصب خلک بوي.
ډیر پښتانه چې خپل هیواد بهر تللی وای کله چې چاته ووي چې پښتون دی، نو د مقابل لوري په څیر کې حیرانتیا وویني.